احمدی صاحب تاسو ستړي مشي دا زجرډو دا تو بجو د خبرونه اوریدونکو ته پشراغلاست ویلو خبرونه پیل کړم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې په زرګونو درسي ټولګي جوړ کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه نور تفصیل درکوو. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د پاکستان دننه مظاهرې روانې دي او د امریکا د دوا او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د خبرونو تفصیل لارګ په خبرې شوې خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلي دي طالبان باید د اوربند لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی 14 په ارتباط خبره شوې ده چې دا پیشه هم پکې غندل شوې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه ساده ازادي راډیو ته د دې پیشه پاړه وویل
په یو کور کې ختم روان د دولت ولسونو سره ټول سیوی دي لویان په وتاکونو کې د مشمن په دروازې مخته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غره ته او تجارت کړی ته پترس کې زموږ 15 درس ملکی وادوالو تمرکزو بل وخت د لړلې 15 لسنه مشمن پر شهادت رسیدلی دي او شل نور زخمیان دي.
دا 14 په هغه سیمه کې شوه چې د طالبانو تر واک لاندې ده او طالبانو ویلې دي چې دغه پیښه د وی نه 14 سرګلولې د انفجار لامل رامنځته شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک له لارې دغو لاریونونو د پیل ژغ پورته کړ. هغه له خپلو ملاتړو او پلویانو وغوښتل چې په پاکستان او له هیواده بهر په هر ځای کې چې شونې وي د علي وزیر د نیولو ضد ژغ پورته کړي. د پېښور پولیسو د دسمبر په 14 وویل چې علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه نیولای دی. د سند پولیسو پر نوموړي د دسمبر پر 14 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور دی. غورځنګ دا تور ردوي او وای د سولېسي او قانوني مبارزې لاري د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر د نیولو پر ضد د احتجاجي لړیو پیل د بلوچستان پښتون میشتې سیمې له چمن شارګوټي وشو. همدغه سیده صوبې په مرکز کوټه کې د پی ټی ایم پلویانو لاریون وکړ. د خیبر پښتونخوا سیلانی سیمې سوات په منګور کې او د دې ترڅنګ په مردان کې هم اعتراضي لاریونونه شوي دي. په افغانستان کې هم لاریونونه شوي. دا د کابل د اعتراضي غونډې د برخوالو غوښتنه ده چې پرون راغونډ شوی وو. پرون په خوست کندهار او جلال آباد کې هم د پی ټی ایم د لاریونونو په ملاتړ خلکو مظاهره وکړه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د ادارې د جمعې پر ورځ خپل موافقه وروسته تر دې اعلان کړه چې د بهرنیو متخصصانو یوې ډلې دا واکسین تایید کړ. نږدې اونۍ مخکې اف ډی ای ادارې موافقه کړې وه چې د فایزر او بایونټیک کمپنۍ ګډ جوړ شوی واکسین د امریکا په متحده ایالاتونو کې خلک ترلاسه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل همدغه واکسین ترلاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده تر څو امریکایان قانی شي چې واکسین خوندي دی. متحده ایالاتو د عمومي واکسین لومړی پړاو پیل کړی دی. د واکسین له ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر مرستیال شاغل پینس وویل
ما هیڅ احساس نکړ. الیو کیرن او ما وغوښتل مخکې لاړ شو او واکسین واخلو او امریکایانو ته ډاډ ورکړو چې د متحده ایالاتونو حکومت د واکسین د تولید د اداري پروسې په ګړندې کولو سره د خلکو په ساتنه کې بیغوري نه ده کړې.
سپینماری پر خوندیا او معاصر واکسینونو د اعتماد تر نوم لاندې د واکسینیشن تر ټولو لوی کمپاین پیل کړی دی. په امریکا کې د کورونا وایروس پیښې په چټکۍ سره زیات شوې دي او د مړو شمېره هم په زیاتېدو ده. په امریکا کې تر اوسه 12 میلیونه او 4 لکه کسان په کورونا اخته شوي دي چې 3 لکه او 12 زره تنه مړه شوي دي. روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړنی روسیې عسکر و چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په دې لنجمنه سیمه کې د روسیې عسکرو له دیره کېدو وروسته وشل کیږي. د روسیې دفاع وزارت بیګه خبر ورکړ چې د عسکري په یو متنازع سیمه کې د ماین پاکي په ترڅ کې وشل شوی دی. په ناګورنو قرباغ باندې سشت کال په سپتمبر کې تاوده جګړه پیل شوه چې د روسیې په منځګړی توپ د اوربند تر ټینګښت پورې دواړو خواو ته شاوخوا 15,600 تنه ووژل شول. د روسیې په منځګړی توپ د اوربند د تړون له مخې شاوخوا 3 سیمې آذربایجان ته وسپارل شوې. دواړه لوري لا هم وخت نا وخت یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. روسیې د هوکړې او د وزارت د څار لپاره خپل 2000 سرتیری په دې سیمه کې ځای پر ځای کړی دي. همدارس دې سیمه ته روسی انجینران هم د ماین پاکۍ په ماموریت استول شوی دي. اوس چې راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې وی پرول افغانستان کې اوري.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي.
دا موافقه څنګه ترلاسه شوه؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. په غزنی کې مو د ګیلان ولسوالۍ د پرونی چاودنې د ټپي شوې ماشومان حال اخیسته.
راکټ پرونی خته دا د لنګای اوسخه یې
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په سو شهرونو کې مظاهره شوه. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چېړو چې ولې یو شمیر له شوانځو یې پاتې شي.
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلې بعد لاغې پاتې شي.
په خاطر ما اوس نه زما پلار مې د مکتب نه وبسترم.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې 4000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سام مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په پلازمینه دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. د یونیسف د راپور په اساس 3 میلیونه اولک افغان ماشومان د بیلابیلو عواملو په تیر بیا ناامنیو په سبب له زده کړو محرومه شوي دي. صفی الله سنگزی راپور لري.
د یونیسف او طالبانو تر دوه کلونو خبرو وروسته بل اخره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د درسي ټولګیو په جوړولو موافقه شوه. د ماشمانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وايي دا ټولګي د هغه سیمو لپاره دي چې لاسرسي ورته اسانه نه ده او ګڼ ماشمان پکې لزده کړو به برخې دي. په کابل کې د یونیسف ادارې د اړیکو او ولسی مشارکت د څنګه مشر سام مورت ازادي رادیو ته د دې موافقه پاړه وویل.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي، شپږ سوه اتیا فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي. موږ د دغو 4000 صنفونو له لارې غواړو 1,000 تر 1,000 او 3,000 ماشومان تر پوښښ لاندې راولو.
سم مورت ویل دا درسي ټولګي د افغانستان په درسي نصاب برابر دایریږي. د یونیسف د راپورونو په اساس 3 میلیونه ولک افغان ماشومان له تعلیم بې برخې دي. د دې محرومیت تر ټولو لوی عامل ناامني او مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالی دی او ورپسې طبیعي پیښې او بېوزلي هم له تعلیم د ماشومانو د پاتې کېدو له مهمو عواملو یادېږي. سام مورت وویل له تعلیم د محرومو ماشومانو 80% نجونې دي. له تعلیمه د نجونو د محرومېدو یو لوی عامل بیا ناسم دودونه او کورني محدودیتونه هم یاد شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د ازادي راډیو د اړیکو سربېره د طالبانو او یونیسف د تړون په اړه څه ونه ویل. د طالبانو سیاسي دفتر هم له یونیسف سره د تړون په اړه څه تبصره ونه کړه. په کابل کې د یونیسف د دفتر د اړیکو مشر اغلی مورټوایی له طالبانو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو په جوړولو باندې له ډېره وخت خبرې روانې وي.
خبرو دوام درلود. پتیره بیا پده ورستیو که پدوها که حلوره کچه خبری بشوی. بحثونه پده سرخی دل چی ده طالبانو تر کنترول لنده طولنا نور سخدمت غواری. پا نهایت که طالبانو یونیسف تبویل تاسو ولی زموگ ماشومانو تا یوازی ده پولیو ده واکسین دو قطری ورکوی. ولی موگ ده خپلو ماشومانو لپاره استاسو نور خدمات نشو لرلای. همدا لامل شو چی بحثونه وشی. زموک پا نورو خدمتونو کی ده سخاک اوبا او ده حفظ السهی ده سیستمونو جوراول پا تیره بیا ده کووید نولس وبا پر محل او همدا چی هر ماشوم و کولایشی تعلیم تا لسرسی ولری شامل دی.
Every child.
UNICEF نیوکه کوي چې په افغانستان کې د تلويخت کلنې جګړې اصلي لوبغاړو د ماشومانو د ساتنې په اړه خپله اصلي دنده نه ده ترسره کړې. د تعلیم حق لا لرې آن د ماشومانو ژوند هم روان تاوتریخوالي تر بل هر چا ډېر ګواښلی. په تر ټولو تازه پیښه کې چې یوه بمي چاودنه وه، د جمعې په ورځ په غزني کې 15 ماشومان ووژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس چې د یونیسف په راپور کې ورته اشاره شوې، د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 6500 افغان ماشومان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د مرګ ژوبلې دې لوړې کچې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره په یوه وژونکې سیمه بدله کړې.
په راپور کې د غزنی د ګیلان ولسوالۍ پرونی چاودنې ته اشاره شوې وه چې 15 ماشومان یې ووژل او 20 نور یې ټپیان کړل. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د دغو ټپي شویو کوچنیانو حال اخیستی.
نوم دې څه ده؟
محمد رسول.
محمد رسول په څه شوی؟
راکټ پراونه ختای.
کوم ځای دې خوشاوی ده؟
دا د لنګای.
اوس څنګه یې؟
اوس ښه یم.
محمد رسول ټپی دی او د غزنی په ملکی روغتون کې ډاکټران پر ټپونو پټۍ لګوي. دی و کلن دی. پرون جمعه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلي کې په بمي چاودنه کې ټپي شوی. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول شوي دي. لویان په وټاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې یوه درې شرخاله غلې ده او اجاره کړې ده. په ترڅ کې زموږ 15 تنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او 20 نور زخمیان دي.
که واحد الله جمعزاده وای چې په دغه ځای کې دغه زرنج ته چاودنه ورکول سوی ده، نو په دغه پیښه کې د دوو ټپي سوو زامنو او یوې وژل سوي لور پلار عبدالقدس د غزنی په ایمرجنسی روغتون کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ نه ور معلومیږي چې پیښه به د بوشکۍ ماین د پخوانۍ سرګلولي او که د کوم بل شي له امله رامنځته سوی وي، خو درنه چاودنه وه.
نما خود بلانی ټپیان دی، دوه می زمن دی، یو می لور شهید اسوله، لور می دی سلور کلو، زمن می یو دی اتو کلو، د دبل دی پنځو کلو ده. دغه دی رختي والا رالې اتی بوشکپ کیو ماین کیو، خدای خبر د چیپ کیو ماین ونه بل نو چی شتاک. زه خپل کور ناس ولم س درپ سو منډ می راوخت تی شاو خا ټول څوک ټپیان پراته دی ماشمان څوک شهیدان دی.
عبدالوهاب دا غوجان کلی اوسیدونکی دی. د له دغه پیښې څخه ځوان د ترزوی په ټپي حالت کې د غزنی ملکی روغتون ته راوړی چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دی وایي داسې ښکاره کیږي چې دغه پیښه به د هوان او یا راکټ د ګولۍ د سرګلولۍ له امله رامنځته سوې وي.
دا چاودنه وه چې په رخشه کې یو دنه سوداګر شیان خرڅول. هلکانو د هغو سپینو شیو ته راخیستي وه، تینو نه خپل راکټ مرمۍ وه که د هوان مرمۍ وه، دغه ته راخیستې وه تېرته چوبدلی.
وسلوالو طالبانو هم ویلی دی چې دغه پیښه د یوې ناچاودې سرګلولې د انفجار له امله رامنځته سوې. ګیلان د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 130 کیلومتری واټن د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ده، خو اغوجان کلی چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې له جنډې بازار څخه چې د دغه ولسوالۍ مرکز دی په 4 کیلومتره واټن شمال لور ته موقعیت لري. اغوجان د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکستاني چارواکي وایي دغه هیواد ته د طالبانو د سیاسي پلاوي سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري پرون یو مطبوعاتي کنفرانس سره شغیده او دا مسله یاد کړه. هغه همدارنګه هند تورن کړ چې کله پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې راتلونکی هم زیانمنی شي. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په ځواب کې څه ندی ویلي. صفی الله سنگزی راپور لري.
پاکستان ته د طالبانو د پلاوي دوه ورځنی سفر له عمران خان سره په لیدنه پای ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري جمعه یو کانفرنس ته وویل چې دا سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه وه.
During the visit, the delegation met with the foreign minister.
د دغه سفر پر مهال د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې او هم یې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د طالبانو د سیاسي کمیسیون د پلاوی سفر د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د بین الافغاني خبرو د منځګړیتوب په لید د افغانستان د سولې په پروسه کې ټولو خواو ته ورسیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر هم په یو بیان کې ویلي ښاغلی خان له طالب پلاوي سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه وښوده او د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د دسمبر په 14 اسلام آباد ته رسېدلی و. د صدر اعظم خان د دفتر په بیان کې زیاته شوې چې د جګړې دواړه لوري باید داسې فرصت رامنځته کړي چې په افغانستان کې سوله راشي او پرې نږدي چې دغه بهیر له خنډ سره مخ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لیکلي له عمران خان سره په لیدنه کې د افغان کډوالو پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ په پاکستان کې د افغان بندیانو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې. کله یوې خوا پاکستان د افغان سولې د پروسې د منځګړي او اسانچاري امتیاز د ځان بولي، له بلې خوا دا ګواښ هم کوي او وخت په وخت یې غږ پورته کړی چې ځینې کړۍ ګواکې دا پروسه تخریبوي. دا وار د بهرنیو چارو وزارت ویان د حفیظ چودري هند تورن کړ او وی ویل چې که هند له پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ هر ډول پوځي شخړه به په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته جدي زیان ورسوي چې د هغې لپاره به ټول مسؤلیت د هند په غاړه وي.
ښاغلی چودري دا خبرې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په پیل کې وکړې چې ډېره برخه یې د ده په خبره په کشمیر کې د هند لخوا د اوربند د ماتولو مسئلې ته ځانګړې و. هندي چارواکو د چودري د جمعې ورځې د خبرو ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني سیال وزارت د دې اندېښنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستاني مقاماتو دا دریځ او څرګندونې رد کړې وې چې ګواکې د افغانستان د جګړې او لانجې هوارۍ د کشمیر د لانجې په هواري تړلی دی. د افغانستان حکومت په تېره بیا جمهور رئیس غني کابل ته د عمران خان په وروستي سفر کې له هغه د افغان سولې په پروسه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې وه.
پاکستان ته مو د طالبانو د پلاوي د ترسره شوي سفر راپور اورېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه شوي دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ پولیسو په پېښور کې ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسفزی راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلۍ د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتاری پر ضد د دسمبر په 13 د پاکستان د لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلۍ غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصې دوه غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی وو نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او ګورو چې دې سکه یو فرض کاری وزیر رها نکړې شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړې علي وزیر د دسمبر په 14 پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند پولیسو په غوښتنه نو موړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړ او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ، دا ستایې کړ، دا ظلم یو سره کړ، دا او ارزو شه د پی ټی ایم ملګری کیم زوادی ظلم جوتاو سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلي او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14 بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20 بعد د خیبر په باډه سیمه کې احتجاجي غونډه.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړ واړه و چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتن کوي
د کاونټر پنچ په نوم خبرونه په پرونی غنه کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده د خبرونه وایي چې د افغانانو د مهاجرت لړۍ له 40 کلونو راهیسې دوام لري د افغانستان د نفوس کرشمیر معلوم نه دی په 1971 میلادي کال کې هڅه وشوه چې په افغانستان کې سرشمیر نه وشي خو د جګړو پیلې دا سبب شو چې بشپړه سرشمیر نه وانه خستل شي اوس ځینې وایي چې د افغانستان د نفوس شمیر شاوخوا 15 میلیونه دی خو دا هم یو اټکل دی همغه سې چې د نن د افغانانو دقیق شمیر څرګند نه دی له افغانستانه د باندې هم د کډوالو افغانانو شمیر معلوم نه دی په 2018 میلادي کال ملګرو ملتو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 1 میلیون په پا پاکستان کې د 1.5 او 2.5 میلیونو ترمنځ او په نورو شپیتو هیوادونو کې 1.5 لک وشوت د خبرونه پر اساس اوس له 1978 میلادي کال را پدې خو تر بل هر وخت ډیر افغانان هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي دا لیکنه پروند کډوالو له نړیوال ورځي سره هم مهاله خبره شو تر دې یو ورځ وړاندې یو شمیر اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړه دغه هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر درولی و په غزنی کې د چاودنې په نتیجه کې د لسګونو ملکی وګړو مرشوبله او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د طالبانو د قطر د دفتر د مشر مولا برادر د کتنې په اړه هم غنو چاپی او الکترونیک رسنیو لیکنی او راپورونه خبره کړې دي په خپل د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلي چې د مولا برادر او ورسره ملګری پلاوی ته وویل چې په افغانستان کې د تشدد اندازه زیاته ده او په کار ده چې کما شي تو اوربند تلاره هوار شي عمران خان دغه راز طالب پلاوی ته ور یاد کړی چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخی فرصت دی او باید اجازه ورنکړل شي چې ورانکاری عناصر دا پروسه سبوتاش کړي پاکستان په زلونو د افغانستان د سولې رواني پروسې ته د ورانکارو د خطر یادونه کړي خو پس غرده نه دی ویلي چې ورانکاری څوک دی
په غزنی کې بيوسله د مرستو غوښتنه کوي په افغانستان کې د چکړو او نامنې یو لا عمله د بيوسلو شمیر په زیاتې دوده له غزنی تاسو ته راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
په غزنی کې د افغان سری مشت ټولنې ریاست مخې ته په سلګونه شزي ماشومان او سپنجری سړي راټول سوي د مرستي غوښتنه کوي د وایي نيستي په مخ راخست دي ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستي غواړي د دغه کسانو ډیرای برخه هغه د چپ دا ورستیو کې لول سوال یو څخه د سختو جګړو او نامنو یو لامل غزنی شهر تر کډ سوي دي ملغلره هم دغه کډوالو له جملې څخه ده دا وایي د غزنی لاندړو ول سوالي څخه راغلی یم میړم متاد دی د ګټ وټ څوک نه لرم خیرات ټولوم خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نصر شل کیږي
قسم په خدای کې په رسول کې د موږ سنه چا نه دی ویلې زه په خپل په بازار کې تمام رسوال کوم په رسول کوم دا اوس څنګه دی ګټ څوک نه لرم ماته 10 روپۍ دی ګټ څوک ماته نه راوړي سړی مې عملي سړی دی ځوک نه لرو ټول ایان مله خرج مرسو له جنگ چې بیا جاي سم مله سرات راغلی ولې څوک خپل کور پرې دی
دا ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وای په غزنی کې د اندیشنې وړ به وزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ لامل له ولسوالیو څخه شار تر کډ سوي دي د وای دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنوي خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو ل 255 به وزله به ځای سو او غریبو کورنۍ سره مرستي وکړي په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله هر وایي په دغه مرستو کې نغدي او د ژمنې توکو مرستې شامل دي.
سخ کال آیوی میادی کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنوی لپاره ژمنۍ مرستې لرلې. په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نغدي مرسته ترلاسه کړله. د دې تر څنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکسه ترلاسه کړله.
گوهر وایي د غیر خوراکي او جلی سرپنا د کلستر په اساس سږ کال په غزنی ولایت کې 8,500 کورنۍ ژمنیو مرستو ته اړتیا لري، خو په غزنی کې د شاوخوا 1500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغې له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې، دولت او نورې اړوندې ادارې دي له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بېوزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر، غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده، او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 3000 نه تر 9000 فامیلو پورې فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زما یې پیره روان ده او په ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بېوزلۍ، غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې پسونو ښځې، ماشومان او سپین ږیري کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید یاد هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس وایي چې د میناتوري هنر د بل هر هیواد په پرتله په افغانستان کې پخوانی مخینه لري. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. د دغه وزارت وایي صابر مومند د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. موږ د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړله او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت د نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود و او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جومات او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد د میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه او د شاروخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې ترشا پرې ایښې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات اثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان د دې ټاټوبای ده، بهر افغانستان هم په دې لست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې. په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیې او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ شو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل سي. انتر دې چې په هرات ولایت کې په یوه لویه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغې غوښتنې تیر نسی.
اتنیمی بچی دی لند خبرونه له ارګه په خبر شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی دی طالبان باید د اوربند لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې په ارتباط خبره شوې ده چې دا پیښه پکې غندل شوې ده. پرون په ګیلان ولسوالۍ کې یوې چاودنې 15 ماشومان ووشل او شل نورې ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. همدارنګه د افغانستان دننه په کابل، خوست، کندهار او جلال آباد کې لاریونونه وشول چې د علي وزیر د خوش کېدو غوښتنه پکې وشوه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډونا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل د کووید 19 واکسین ترلاسه کړ. روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړی روسیې عسکر و چې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ په دې لنجمن سیمه کې د روسیې عسکرو له ډیره کېدو وروسته وشل کیږي. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باس محمد مبارز ویلي چې په ورستي لوبه کې د حق خوړل شوی دی. هغه دا خبره پرون د رسمي لوبو د ای سی ای روسی سازمان دی وی لوبي تر بایللو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې کړي. اوسه جګړو په منځني صف د ولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونی د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام او په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې یو شمېر ماشومان ولې له زده کړو پاتې شي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلې چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیز ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د مو خلکو نظرونه او لا ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی خاورو.
دوی را توای چې دې سوال را ټکرې په بایا
قدر من دوستانو زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي. چلند او خویونه مسموي. حق او باطل را پیژني. د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې سو. پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و زموږ په دا کلي کې. اول کې بیا مکتب جوړ سو په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټۍ کې به سره راټول سول. داسې مکتب هغه نه و، نو مسخت یوه ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پاتې اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر ومه، ذاتي پلارم یو وزره و، ذاتي مجبور دي قانې ته سومرسه. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې دقانې شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنې خو مکتب مې ونه ویلې، نو پښماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بېسواده پاتې سو. بېسواده انساني چی هم نه جوړېږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخوا تلم او اوس نه ځم. پلار مې د مکتب نه وباسلم او ویې ویلې چې هلته د مور ده، تنه ده او ورسره کومک وکو، او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي، نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم او معلم پسې مې خفه یم، درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم، ډېره لایقه وم، مکتب نه وباسلم، درس مې زر زر زده کېده، خو هغه ومه، خو پلار مې وباسل. پلار ته مې وویلې، پلار مې وویلې نه، ستا نه پرېږدم مکتب ته پنځم سم کې وم. مکتب ته پریښي مې په آینده کې غوښتل مې چې ډاکټره شم. لکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم، بېخي شرم راځي راته او بېخي مې زړه ځوري.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کېږي، بلکې د ټولنې او هیواد د ښه راتلونکي سبب هم کېدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي.
د دې علت فقر دی. بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کوه، تعلیم مصارف غواړي، کتاب غواړي، امکانات غواړي. ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي، نو بنا یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دي نه او دوامه موضوع داسی دا چې په افغانستان کې دغه جګړو د دغه تعلیم اهمیت ته منځ وړی دی. خلک مایوس دي، د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي، ځکه وایي د زوی مالته یو مایو بودمال راته کاله کوي په تراب کې، په خاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا، یو تلیفون جوړ کا، تخنیک زده کا، موټر تخنیک جوړ کا، بیګا ته ډوډۍ راوړي. هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې په تعلیم کې دغه مزایا وي دي، دغه ګټې دي، دغه چې د خلکو مغزونه خلاص او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي، د تعلیم اهمیت وپیژني. د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی، موږ نه یې ورپیژندل.
څرنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه، داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله په دې اړه وایي:
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم، باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی، نشته په دې دنیا کې، او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی. او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي، مکتب ډېر زیات کوشش کوم. ځینې خلک ماته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کوه، هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي، مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو ته خپله مجبوره مې، یعنی کونډه مجبوره، او اولادونه به ستا سره کومک شي. خو نه، زه خپل زما په خپل فکر باندې، زه په ځان باندې ډېر زیات فشار راولم، خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي. ځان سره هم دا هغه کوم چې خیر دی، په ما باندې سخته تیره شي یا مشکل تیر شي، نو سبق به د دوی آینده روښانه وي او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره.
د کورنۍ ملاتړ په هره برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی، په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې. د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی، دای به اوس دومره بریالی نه وای.
زه الحمدلله تر شپارسم مې د ګلی د انګلیسي ادبیات څخه فارغ یم لغمان بندون
شکر دې ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی هم دا تر اوسه چې څه یو دا ټول زمونږ د فامیل برکت دی زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډیر عمر ورکي د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه و چې زه تعلیم ته تشویقولم دې مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته همدا غلامل چې زما خپل د پانتونه سنه ترلاسه کو تر اوسه پورې لیسانس یم کورنۍ مور د اولادونو دپاره باید حد اقل تر خپله وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچیانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکو باندې پنځه مینه هه دا خو خکار نه د خلک باید په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگان علم فرض ده
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینئر پونچ کی محصول یما دا خبر دا موضوع چې زین خلک خپل ماشومان په وړکتوب کې سیاحت ځان سم شپګان سم پیا نیمای زکری په کوي دا زما په نظر ښه کار نه ده ځکه سیا درس پی وای تر صرف ورسو او دومره صبر دی نس کولای شي هر د خپل درس سرته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کی
توره حمزه بخاری مر د لوګر ولایت اوسیدین کې مور پلار باید پام وکړ ساتي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي اولادونه ولېږي از دکړو ته او از دکړي پریک دي چې تر سره کړی
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي دا د کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم
پایل کې وداسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغذ یا لک وی کنجلې وي د تحصیل معنی کې یعنی په پایل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي علت به څه وي
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف او عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسیږي پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې و همدغه بس ته نوشته زده کړه خط زده کړه باسواده شو نورې څه دوهم اقتصادي اړخ لري مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده په خپلو بچیانو تعلیم کړی تحصیل یې کړی مصرف یې پرې کړی پیسې نه درلودې قرض یې اخیستی دی وخت چې فارغ شوی بېکاره ده بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي تاسو ورشي پلار شهید ده ورور شهید ده مشر څوک نه لري همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي دغه ګرځ کی بیګه پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي دا یې بل اړخ دی په خاطر هم سنتونه هم اقتصاد هم ټولنه هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده
استاد دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته خپله شخص ته او کورنۍ ته
ډېرې ناوړې پایلې لري اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري توان نه لري د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي دا ټول لري هم څوک یې نه پرېږدي دا د رواني د لحاظه سخت نرمه کېږي او قدا اخلي ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده د ده همزولی په موټر کې د همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غواړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف دا د روان خرابوي دی یو دوم د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي تعلیم نه کوي یا تاسو 50% د دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بل لاره بوت دا سبا د هیواد خو حتی ضرورت لري لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، علم ته ضرورت لري، پرمختګ ته ضرورت لري، په چا کوي؟ خو منابع بشري خو همدغه ده نو، خو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي، دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي، دغه انسانان باید سړک جوړ کړي، دغه انسانان باید تعلیم وکړي. نه لري، بیا مجبوره سي چې بیرون به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناوړ، هم اقتصادي، هم رواني، هم اجتماع، هم ټولنې، هم حکومت، هم په مجموع کې افغانستان ته دا غټه ضربه ده.
استاد، کورنۍ ماشوم چې هغه خیزده کړو کړي زمينه ورته برابر کړي، څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولین بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده، هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کیږي، هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کیږي، وده کوي، دلته ذهنیت اخلي، دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیني. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو، موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو، څنګه یې لوی کړو، څنګه یې تربیه کړو؟ کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښه وي، چې هر څومره با آګاه وي، چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي، ترغیب یې کړي، لار ورته پیدا کړي، دغه تهداب د اساس ده. که موږ تهداب ښه کېښوده، نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه وي. ډېر مؤثر نقش، ډېر ښه نقش، ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري، نه تر په زده کړو کې، په شخصیت کې، په تعلیم کې، په تربیت کې، په کار کې، په ټولو کې، او خصوصا د تعلیم او تربیې او د زده کړو لپاره هغه اولینی بستر کورنۍ.
اوس څه کول پکار دي؟
رسانه، مطبوعات، مذهبي شخصیتونه، مدني نهادونه، دا ټول لاس په لاس باید شي چې د یو ښه بستر، یو ښه ذهنیت، یو ښه لاره د ماشومانو لپاره، د زده کړې لپاره موږ برابر کړو. دا یې د حل لاره ده.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خدای مو د کابل ښار د بخاری له دودونو وساته، چې لسګو به مو د زغالو بوجۍ جوړې کی. هغه د چاپیریال ساتنې اداره هم نه معلومیږي. خدای خبر په څه بوخته ده او څه کار کوي. د خپرونې په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی دراوړو.
جمهور رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سختو ټکو وغندله.
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره با صلاحیت کمیسون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیې د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسیون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول.
د جنوبي آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېږل شو.
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون راز ون منزل شو.
اوس دغه د مقرره انټرویو هم واوري. خانو پښتنو ته تیارې؟
او صاحب،
څومره زده کړې مو کړې دي؟
په منیجمنت کې ډاکټري لرم.
په منیجمنت کې؟
په منیجمنت کې.
دا یې لاسه بالا ده.
ای سالی استفراق ته وای.
دا څه وای؟ منیجمنت یعنی اداره.
د ادارې ډاکټر مې نو اصولې ده. ولې اداره هم ناروغه کیږي؟
زه خو وایم چې خط پې کش کو. موږ د ادارې امیر از مو نه اخلو او دای وای چې د ادارې ډاکټر یم.
صاحب وبخی، د ادارې ډاکټر نه، په ادارې کې مې ډاکټري اخیسته ده.
دا ملا اوس واوره ده چې سړای په اداره کې ډاکټر کیږي ولې پانتونونه دي څه لپاره دي
هیڅ خبره نشي درکولی
زه چورت مه وهه اسانه پوښتنې درڅخه کوو
انګلیسي دې هم زده ده
او په انګلیسي کې مې لسانس اخیستی دی
ما ویل چې دا څومره وکړي ده دا خو انګلیسي زده ده
له همدې امله ده چې ادارې ته نجمنټ وایي
وبخی تاسو دلته ازموینه اخلئ او که خلک ریشخند کوئ
مونږ ازموینه اخلو خو کله کله مو دغسې بې ځای اکټونو ته خندا راشي چې خفه نشي
نو پوښتنې مو وکړئ
کاري تجربه مو څومره ده
پنځلس کاله درې کاله د یو شرکت آمر وم دوه کاله مستوفی وم پنځه کاله د یوې موسسې د ادارې او خریداري آمر وم او پنځه کاله د ملګرو ملاتو په یو دفتر کې ډایرکټر وم
ښه نو اوس به راشو اصلي پوښتنو ته
سمه ده
کله چې مستوفی او د شرکت آمر وي او کله چې د خریداری مسول وي څومره پیسې لاسه درتلی
ډیره شخصي پوښتنه نه کوي
مجبور یو چې دغه پوښتنې مو کو
د څه لپاره
د دې لپاره چې په درد خوري
مثلا څه ډول
مثلا کله چې په انټرویو امتحان کې ناکام شوي له پیسو هم کار اخیستلی شي
مثلا څه ډول
مثلا هماغه ډول
پوه نه سو
ولې مستوفی دې نه دی کړی
کړی مې دی
چې کړی دې دی د ځینو کارونو د خلاصولو لپاره مو له مقابل طرفه د پیسو غوښتنه نه ده کړې
مقصد مو رشوت دی
نه مثلا شیرینی
نه
نو څه دی کول
کار مې کوو او خپل تنخواه مې اخیستله
صاحب د خپل ځان سپین چرګاته جوړ کړ
او ټول همداسې دي
نو په دې حساب دی که کار ونه شي له پیسو نه کار نه اخلي
نه غواړم په خپل لیاقت او تجربې مخ ته لاړ شم
نو چې داسې ده انټرویو به بنده کړو که څنګه باران خانه
صاحب یو څو پوښتنې به نور هم تې وکړو
سمه ده خو ګوره شخصي پوښتنې مه ترې کوه
ګله ته به دا راته ووایې که یو پروتون تجزیه کړو څومره اتومونه لاسته راځي
وبخی پروتون نه تجزیه کیږي بلکې اتوم د تجزیه وړ دی
ښه ښه آفرین اوس به د بیولوژي یو اسانه پوښتنه درڅخه وکړم چې هغه دا د چالماس څه ډول ډبره ده
دا خو د جیولوژي پوښتنه ده
بارام خانه ودې لیده
هماغه د تا خبره صحیح ده صاحب چې له ماسترانو او ډاکټرانو څه نه جوړیږي
ولې ما کومه غلطه خبره وکړه
کوم بل ځای ځان ته دنده ولټوه له موږ سره ناکام یې ناکام
ولې
ځکه چې ته اوس موږ ته عقل راکې نو د مربوطه ادارې به څالوي در سره اوس د غبرک شیرم واوري خوران د دندې او د کار په ارمان لکه د شمې ویلې کیږي نری کیږي ډنګریږي او سوځيږي شپه ورځ خوران د دندې او د کار په ارمان لکه د شمې ویلې کیږي نری کیږي ډنګریږي او سوځيږي شپه ورځ خو حکومت ساتلی بزرگونو زرگونو تش بستونه لکه قحطی چې راځي او ورته ساتي غنم خو حکومت ساتلی بزرگونو زرگونو تش بستونه لکه قحطی چې راځي او ورته ساتي غنم حکومت دغه سي ساتلی دي ډیر خالی خالی بستونه خواران د دند او د کار په ارمان نه د شپې خوب لري او نه د ورځې آرام لکه د تګي روژتي غوندي چې د اوبو ارمان کا داسې وقار ته تګي خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه لکه قحطی چې راځي او ورته ساتي غنم حکومت دغه سي ساتلی دي ډیر خالی خالی بستونه خو خپل زاړه زاړه شیخ فانی بوډاګان په غټ مهم بستونو لکه ځوانان ټاکی لکه ځوانان ټاکی او وایي د ټولو لاس خلاص او په پای کې مو د لوی او واړه رئیس له زده خبرو
خبر شوی یو چې له رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپای؟
خبره مې نه مني. زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
نور سره غږېدلی نه یې چې ولې داسې کوي؟
ور سره غږېدلی یم، د غږېدو په وخت سم وي، ان وړه ژبه یې ښکاري، خو په سبا یې بیا بدلون کړی وي.
له دې معلومیږي چې دا خپګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت؟ قدرت هم غواړي خو له ما ډېر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جال. خو زه دا نشم ورسره منلی، ځکه چې د قدرت لپاره مې څه څه ونه کړل. ستونی مې وچو، پوستکی مې راپورې وچو، کمې چیغې خو مې ونه وهلې.
رښتیا وایې چې خو دې مونږ هم اورېدلی دي، او اوس ما هم په غوږو کې انګازې کوي.
ښه نو زه ملامت یم، زه ته ووایه.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم؟ له موم نه هم ورته نرم شم. وای نه، نورم را نرم شه.
نو بیا نور نرم نشوې ورته؟
نرم شوم.
قناعت یې وکړ؟
نه. وای په دې کې دې چل دی، که نه سړی دومره کله نرمېدلی شي.
ښه نو اوس څه تصمیم لرې؟
اوس هیڅ، دا ځل دې دی نرم شي چې دی هم وګورم.
ښه نو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه ښه به شي.
له رئیس صاحب نه ولې خفه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولې نه سره ګورئ؟
ګټه نه کوي، ډېر مو سره وکتل خو هېڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورئ څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصده نه تیریږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړې؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه هم ډېر غواړي.
نو دغه د قدرت جنګ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنګ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد ضد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایي؟
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ورکته شم؟
خیر دی، په خپلو خرو سپاره اوسئ، خو لږ نرم شئ، دومره کلکېدل ملا ته تاوان کوي.
زور ته نرم شوم خو هغه لکه وچ لرګی نه نرمیږي.
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم، خو ده بیا هم ویل چې نه نورم نرم شه. دا رښتیا ده؟
نرم شو خو د یو ساعت لپاره، تر هغو چې زور سره ناستم له موم نه هم نرم وو، خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو، سم زه د زرې اوسپنه ترنه جوړه شوه.
نو آخر به څنګه کیږي؟
نه پوهیږم.
قدرمنو اوریدونکو، د دواړو خبرې مو واورېدلې. هغه وایي دای دې نرم شي، او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي. دوی به رښتیا هم نرم نه شي، خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی، او خورېدلی نه شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو، او جلال آباد 3.
چپیم پسرا په باختری غم، کلبات کلبران شي کلور کې اوس وزي غم، خوز زم په مخزما کو دري غم اور کې غم، چترن په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټان شم، رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډه غم، چت مستو میں فل کے بسا کے اب جام ورشم، لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے گم
جهان تیاره تیاره شی اور شی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نڑیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو خاک کی نم هم هغوی پوری خندا کڑم هم پزان پوری خندیگم پا فکرو نو لیونه شم پا لٹون لٹون شم ستڑی خیر دا غیل راغلم نا پوهیگم نا پوهیگم خوز زمان 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسیگم چه پلارا کس راغل کتیاراوی کرنا زرنا کیم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گنا نیم خو پینا غاو رکیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخاو رکیگم زد بادیا و چپیم پس حراب باختی ریگم کل باد کل بارانشی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کود دریگم او رکیگم رنگ جان ورشم یو رنگین دوڑے تالشم رنگا رنگ رنگین جمال کی اسمین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں فل کے پسا کی اب جام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی قریب